دا مشال اړیو دا سړی مشر وخت ما ځګر 15 بجې دی د نن ورځې آخري خبري غړي کې زګل آیاز او ملي حمیرزاده درته هر کله وای په روان غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شمنې او تبصرې هم تر خبرو په لومړي وار ورکو ملي حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د بارنو چارو وزارت هیده خودلې چې د افغانستان سولې پاړه د همکارۍ څلور اړخي زړډله بحالي دل بغټوره ثابت شي د پاکستان سنټي او قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د دایښ ته جندو پر لګول کېدو اندېښنه څرګند کړي او عراقوي ترکی له بغداد سره د خام تیلو برآمد معاملې کولو باندې رضامندي خودلې تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان سولې پاړه د همکارۍ څلور اړخیزې ډلې بحالېدل به ګټور ثابت شي نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیزې خبرې هنډې په وخت خارجه دفتر وایي نفیس زکریا خبریالانو ته وویل چې امریکا د څلور اړخیزې ډلې په بحالېدو رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستی بیان هم څرګندې نوموړي وویل د همکارۍ دغه ډله مخکې هم مؤثره ثابته شوې ده چې توجه یې په افغانستان کې پر سیاسي جوړجاړي ده په دغه څلور اړخیزه ډله کې پاکستان افغانستان چین او امریکا شامل دي دغه ډلې مخکېم سوواره په افغانستان او پاکستان کې سره لیدلې دي ذکریا زیاتکړه په رستو کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه څرګندوي چې دواړه طرفونه ښه تعلقات ساتل غواړي د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې د ترګری ضد کمپین سره یو ځای شي بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د حقانی شبکې او حافظ سعید په شان ناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په کابل کې وویل
د وی د جنوبی اسیا لپاره د نوې ستراتیژي او بیا ځلی تعهد د پاکستان لپاره یو خو فرصت دی چې د ترګری ضد کمپاین سره یو ځای شي دغه ستراتیژي چاته نه د ځانګړې شوی بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترګری لمنځه یوسي او بیګونا خلکو ساتنه وکړي خکیل دي
بلخوا د نهې په ورځ ناوخته په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف وویل چې په پاکستان د ترګرو ډلو د پاللو تور بې ځایه دی د پاکستان وزیر اعظم وای قبایلی سیمه په مرکزی بهیر کې شامل ول یی د حکومت لومړی توپ دی پرون په اسلام آباد کې ویغونډه ته په وینا کې شاهد خاکان عباسی ویل چې د حکومت توجه د کډوالې په بحاله ده نو موري د ترګره پر ضد جنگ کې د قبایلی ولست قربانی هم یادونه وکړه پرون د پاکستان د سنټ د کورنو چارو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسله والی ډلې بیرغونو پر لګول کې دوه اندېښنه څرګنده کړې ده د سنټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونی غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړکې پلټنې وکړي په دې اړه د یادې کمیټې یو غړي سنټر شاهي سید نن مشال ریډیو ته وویل دا ستمبر پر سلیرویشتمه د اسلام آباد په لوی لار ایکسپریس وی باندې نامعلومه کسانو د داعش وسله والی ډلې بیرغونه لګولیو او د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودري وایي چې په پاکستان کې داعش وسله والی ډلې نشته خبرونه لمشال ریډیو نوره د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای په نوې دلی کې په د هند ولسمشر تر څنګ د دې هیواد له وزیر اعظم او بارنو چارو له وزیر سره د دواړه خیزو سوداګری زوړی کو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمیر نور مهمو سیاسي او امنیتی مسایلو خبرې وکړي خاغلی عبدالله عبدالله چې نن یې د هند په مرکز نوې دلی کې د افغاني تولیداتو په نندارتون کې برخه اخیسته و په یو خبري ناسته کې ویل ترګری د سیمې لپاره ګډ خطر دی او باید په لمنځه وړلو کې ټول هیوادونه برخه واخلي افغان پولیس وای په کندهار کې په یو ځانمرګي حمله کې لکتر لګه دولس افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دي پولیسو نن ویلي چې په معروف ولسوالۍ کې د حکومت او پولیسو په مرکز حمله کې یو ځانمرګي برید کوونکي له بارودو ډک موټر چلولو په وخت ځانوال وځولو د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ویلي چې دولس امنیتي اهلکار وژل شوي او څلور نور ژوبل دي د دغه برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس او د نیټو سیکرټری جنرال یان سټولټنبرګ کابل ته د ناسا په دورې پر مهال افغانستان سره خپل ملاتړ ته د دوام ورکولو ژمنتیا څرګنده کړې ده پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه غونډه کې ماتس او سټولټنبرګ ژمنه وکړه چې هر هغه سبق کوي چې دغه هیواد د نړیوالو ترګرو په نازای یو ځل بیا جوړ نشي سټولټنبرګ ویل اتلاف لږ تر لږه د 2016 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو ژمنتیا لري نوموړي ویل نیټو به افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال شاوخوا یو بلین ډالر ورکول جاری ساتي. د عراق وزیر اعظم حیدر الباتی دفتر وایي ترکی دغه هیواد ته ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. نن په دغه خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یلدرم له عبادی سره په ټلیفوني خبرو کې تصدیق وکړو چې د ستمبر په 15مه د عراق په کورد اکثریت میشته سیمه کې د ټول پوښتنې پس چې د عراق حکومت څه فیصله کوي دوی به ملاتړ کوي. بیان وایي د دې ترڅنګ د عراق حکومت ته د تیلو برآمد محدودولو خبره شوې ده، خو نور وضاحت یې نه دی ورکړی چې انکره به دا معامله څرنګه سنبالوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په انکره کې ملاقات کوي. د دغه ملاقات مرکز به د شام او عراق په اړه خبرې اترې وي. د پوتین یو ورځنی دوره تر هغې درې ورځې وروسته کیږي چې مخکې دواړو مشرانو په ټلیفون خبرې کړې وې او د عراق په کورد میشته سیمه کې پر متنازع ریفرنډم هم غږېدلی و. د اردوغان دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې دواړه مشران به د دوه اړخیزو تعلقاتو ترڅنګ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعګانو په تیره په شام او عراق خبرې کوي. او ټولنیزه شبکه ټویټر باندې د امریکا کانګرس دوره کوي. دا دوره د 2018 کال د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې تر اوسه مبینه لاسوهنې د هغو پلټنو برخه ده چې د امریکا سینیټ او ایوانی نمائندگان یې کوي. د بندو دروازو تر شا ملاقاتونه تر هغې یو میاشت وروسته کیږي چې مخکې فیسبوک هم امریکایي کانګرس ته معلومات ورکړي وو. د سینیټ او ایوانی نمائندگانو پینلونو د دې ترڅنګ ګوګل ته هم د اورېدنې په غونډو کې د ګډون کولو بلنه ورکړې. دغه کمیټه په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو پروپاګنډې په خپرېدو په دې کې د روس ته مبینه لاس لرلو او انتر دې د ځینو امریکایي وګړو یا ادارو د ممکنه رول پلټنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې د موسمه له محمد عمران نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپې او یا پیسې اخیستل کیږي او 1.2 روپې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپې 15 یا پیسې اخیستل کیږي او 1.3 روپې 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپې 50 پیسې او 1.25 روپې او یا پیسې. یو ریال په 28 روپې او 28 روپې 40 پیسې. یو درهم په 28 روپې 15 پیسې پیسې او 28 روپې 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپې 55 پیسې اخیستل کیږي او 1 روپې 55 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستاني 306 ایرانی ریال خستل کیږي او 308 ایرانی ریاله خرڅول کیږي. او اوستم موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او زیات نه زیات 36 ډیګري سینټي ګریډ وي. بنو کې به کم نه کم 38 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم 40 او زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بای درته ل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال محمد عمران وړاندې کړ. درنو اردوونکو کچ راسه دروانی غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. پاکستان وای په افغانستان کې جوړ جاړې لپاره همکاري ته تیار دی. دا پاکستان وزیر اعظم وای چې قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملول په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. په سینټ کې د قبایلی سیمو غړي ملک مومن خان په دې اړه وای
پکار دی چې وشي په پټه کې منځګین چې دی لکن لږ ډېر اختلافات سره متفق شوی نه دي چې هغه متفق شي نو علي حکومت هم باندې کې د
دا خبر ایجنسی انتظامی د باڑی بازار درې نور لوی مارکیټونه بیرته پرانستې دي. ځای خلکو په دې اړه د خوشاله څرګندونه کړې.
ډیر خال په دابون ته پچول شول دا خو چې زرګاو باندې د قانونا وو بالکل سوچ لا پاتا دو چې د کروڑاو نقصان شوی راځي په دا کې دی لگا.
دا خبر پښتونخوا حکومت زنانه کاروبار کوونکو لپاره سنتي خارګوټو کې 15 پلاتونو کوټه ځانګړې کړې ده. د دې ګټه به څه وي؟
د دې په وجه په ځان ته خدمې انډستریلایزیشن طرف ته راځي او خپل بزنس چې کوم دی هغه په فارمل کولی شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غړی ته اغواکې څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایند فی ذکریا 19 خبري غونډې پر مهال ویل دي چې افغانستان کې جوړ جاړې لپاره هر قسمه همکارۍ ته تیار دي. د موړی 19 خبري غونډې پر مهال افغانستان سره د پولي د تنظیم په شبل په مختلفو شوبو کې دا کار په اړه سرګندونی هم وکړي. نو موړی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د جوړ جاړې لپاره د څلورو هیوادونو یا کیو سی جی د بحالیدو په اړه هم خبري وکړي چې تفصیل یې د رابع اکرم خان په راپور کې ورو.
د زیارت په ورځ اونیزې خبري غونډې پر وخت د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه. په دې ورځو کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ ملاقاتونه نښکاري چې دواړه اړخونه اړیکې ساتل غواړي. په دې موقع نفیس ذکریا د ملګرو ملتونو د عمومي سمنې د غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان خارجه وزیر او د کمیسر امتیا مشیر او د پاکستان خارجه سیکرټری سره د افغانستان مرستیال وزیر د ملاقاتونو حواله ورکړه. دی وای دا ټول ملاقاتونه اشاره کوي چې دواړو خواوو ته څه احساسات دي. دواړه خواوې یو بل سره اړیکې ساتل غواړي. موږ وکتل چې خلک مثبتې خبرې کوي. تاسو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره د بیان حواله ورکړه، نو زما په خیال دې ته قتل پکار دي. موږ له مخ په وړاندې تل پکار دي او باید چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره کار وکړو چې له تیرو څلوېښتو کالو راسې په ناکرارۍ کې دي. د خارجه وزارت ویان خپل خبرو کې زیاته کړه چې موږ افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، د ترانسپورت، تجارت، امنیت او د پولیسو د تنظیم نه علاوه په نورو شعبو کې هم د دواړو ملکونو او د سیمې د پرمختیا لپاره کار کول غواړو. د دواړو ملکونو اړیکو په اړه د سیمې سره چارو کارپوه خبریال هارون رشید وایي ملاقاتونه کیږي خو اړیکې لا هم سمې نه دي.
پاکستان ته به د امریکا یو ټوله نه چې دا خبر راځي یو وخت ولې پاکستان نه خلکو تلی دي، خو هلته نه خلکو راتګ چې دی هغه ایثار شوی او پاکستان لاسټ ټایم ورته ویلي وو چې موږ مصروفي یو، نو تاسو خپل مشران چې دي هغه مل لا را لېږئ. نو کېدای شي د اکتوبر کې چې کوم پاکستان ته د دوی ټولنه راځي هغه نه لږ حالات بهتره شي او دواړه هېوادونه چې دي هغه جی کم ماضی کی غلطیاں شوی دی هغه نس سبق بوالی او غواړي چې دوانه دا انگیجمنت چې دی افغانستان باندې دا یو خ اړیکه او یو خصین طرف ته دی روان کی.
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپو رستم شاه مومنوای چې د افغانستان د مسلې په حواری فکر پکار دی.
ملاقاتونه خو له خشه زنه خو څوک انکار نشي کولای، هر وخت پکار دی او بای چوشي بای چندا سی کیږي. خو اصلي خبره دا ده چې خالي د دولتونو په منځ کې تعلقات ډېر مخشي، خو چې هلته څوک پورې جنگ روان وي نو دا مسله به همدغه مشکل به همدغه شان کوي.
هم روانه میاشت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره ملاقاتونه کړي وو. په دې ملاقاتونو کې دواړه خیس اړیکې د نور ښې کولو په اقداماتو خبر شوی وو.
مشال اړیو ته تاسو غواګیه درنوږه د پاکستان بارونو چار وزیر خواجه آصف په امریکا کې د خبرو پر محل منلي چې د دوی په خاورې ځینی موجوده وسله والی ډلې پر دغه هیواد بوج دي. په همدې حال کې ځینی سړونکو نیوکه کوي چې د ترهګری زپرو لپاره اعلان شوی قومي اکشن پلان سم نه دی عملي شوی. په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په شان خلک لا هم ځوانان سخت دریځ ته حسابي. زموږ همکار بشیر غواخ د پاکستان د دفاعي چارو یو پوها اسد مندیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستانی چارواکي ولې پر داسې محل د وسلوالو پښتون او د هغوی د لاسه ورپیخو حالاتو په اړه اعتراف کوي. نوموړی په جواب کې وایي
با خدای او حقیقت ته چې د پاکستانی ریاست هغه تیار کړیو چې تاسو وګورئ لاړ شئ کشمیر. په 9/11 شو 2004 کې دای به فیصله وکا چې دا دهشتګرد تنظیم شو، نو دای دا فیصله وکا چې دا خلک چې دي چې موږ جنگولی دي نو پکار دی چې دای موږ داسې پرې نه دو او دای با چې ستا چې مین سیم گئی دا وکړو. هغه وجہ دا وا چې جیش محمد مخکې سرکاری دغه سیٹلمنٹ اونکو په کې نیم نظر خلک لاړو جنوبی او شمالي وزیرستان او افغانستان او الته نه پاکستان فوج د پاکستان قوم سره یو جنگ شروع کو. نو دا خبره خو دی غټیک ده لشکر جنگ وچ دا هر یو تنظیم سره دا ده څومره خلک چې مرکیږي دې کې د لشکر جنگ وی لاس
امریکی چنو اسٹریٹجی دا دی وجنه خو پاکستان دا خبر نه دی شروع کړي کنه رښتیام پاکستان غواړي چې په دې پالیسی باندې رو رو قرار قرار د سر غور وکړي.
دا دی امریکی دا نوی پالیسی نه ردی ته تاسو په نوی آئے خو دې کې نوی دا چیز نشتا. تاسو دا وګڼئ چې لس کالونه دی لګې دي، لس کال 2007 کې شروع شوه دي چې دې موږ هلته جنگ ځکه نه ګټو چې تاسو حقانینو خلاف اکشن نه اخلئ. هغه پورا یو خدای د حقانینو صلاحیت کړی کنه هغه دې اگزیجریټ کړي. هغه دومره تکړه نه دي چې څومره دې یې چې هغه تکړه دي. هغه د طالبان نشه دي خو دې علاقې کې اوسې دې خیبر فاټا کې نو هغه پسې دی لګېدلې دي. حقانی نیٹ ورک کا لیڈرانی گنگور جی ابھی حکومت کے پنا شوی دی کنا دولت دیر لس وغیرہ مشہور کمانڈران مر دی کنا دا بدر دی کمر دے ٹول پٹرول کے مر دے زدران مر دے سنگین مل دے مولا مر دے دیر خلا کے مخ کے مر کڑی واغ وقت کی کہ دے ڈرون کولو نوں دے پاکستان بغیر ہوئی نہ شکول دے مطلب دے پاکستان رضا پکے وا کنا چ جی دے
اسلام آباد مثال ورکی مولانا عبدالعزیز خکارا دا حکومت خلاف خبر داعش پہ طرف دار خبر کے ابل اور داعش جنڈی ہم اسلام آباد کی لگی دلی دے باندھی وہ لے کاروائی نہیں کی
سپریم کورٹ ختم او اسم اعلانیہ یہی کہ جی مجھ داعش پہلا ہو ویڈیو ریلیز کئی خود دی طاقت نہیں ہے کنا نو دا ہو جو دغا دا خلق پر ذہن کے شکون راضی او دی باغن یریجی جیسے تمسوی او لو یا ناجا جوڑا نشی کو پکار دے جدوان دے پابندی دا کہ تب خود بننے ورکے دے چھے تبل چھے تنہ ورکے خواہ لاؤڈ سپیکر باندے پورا دنیا آیا ہوری خود دبان دے پکار دے چھے ایکشن نشی
د دفاعي چارو کارپو اسد منیر چې مشال راډیو سره د پاکستان د بارونو چارو د وزیر خواجه آصف د سرګندونو په اړه مرکه کوله.
د مشال راډیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
حجرا
په 7 نیمو بجو
مشال اڈی تھا سے غوگی درنور کو دا پاکستان وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وائی چھ قبائلی سیمی پا قامی بہر کے شامل اول او دا فاٹا اولس تا خپل حقون ورکول دا حکومت پا ترجیحاتو کی شامل دی زکا چھ دا فاٹا اولس دا ترہگری زد جنگ کی ڈیر زیادی قربانی ورکڑی دی والخواہ دا فاٹا پارلمانی استازی ہم ہلمن دی چھ فاٹا اصلاحات با ڈیر زر عملی چھ په دې موضوع نور تفصیل د رفعت انجم په دې راپور کې و.
اسلام آباد کے دچاشم میں پما خام د سفران وزارت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی د بریفنگ اور دو پر وقت ہوئے چھ قبائلی سیمے پکامی بہر کے ورگڑول بے قرشی قبائل خپل سیمو تا بیر تلے گل او پا مکمل توگ دا ہوئی بحالول دا حکومت پا نمڑے ترجیحاتو کی دی. وزیر اعظم ویلی چھ طرح گرے و سخت دریزے پر زید جنگ کی قبائل اولس دا طول زیادتی قربانی ور کری دی. دا پاکستان وفاقی کابینے دا ستمبر پا دولس منیٹا دا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پا مشرے کے دا شیو غنڈ پر محال پریکڑ کرے وا چھ دفاٹ اصلاحات حق قانونی مسودہ بدا منظورې لپاره قومي اسمبلی ته راوړي چې لمخې د سپریم کورټ اسلام آباد های کورټ واک قبایلي سیمو ته غزول کیږي. د ستمبر په 15 نیټه د قانون او انصاف وزیر زاهد حامد دغه مسوده پارلیمان ته د بحث لپاره وړاندې کا خو د نامکمل کورم لکبله د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه تر 13 سپتمبر ځنډولې وه خو تیرونه د قومي اسمبلی په څلور غونډو کې هم پر دې مسوده بحث ونه شو. د فاټا اصلاحاتو په اړه په سینټ کې د فاټا غړي ملک مومن خان مشال لړیو ته وویل چې د فاټا پارلیمان سازو ترمنز خبرو کې فیصلاحات او اختلافات دي نو حکومت بس په دې اړه دلچسپي واخلي. نو موري زیاته کړه چې حکومت د اوس د خبرو پر ځای اصلاحات په ترجیحي بنیادونو یقیني کړي چې د قبایلی سیمې مسلې زر تر زره هواري شي.
دا د ګولې یو ګولډن چانس دی چې موجوده حکومت فټله خصوصي غور کې توجه ورکړي او د اقدامات وکړي کوم چې دی او له الډي موږ آپشن یې ورکړي دي حکومت لا چې دې آپشن وکړي کوم یو تل خوخلي پکار دے چھ فاٹا لدا تاسو ایکسچینج کی پکار دے چھ وشی او پتا فلم منسیجن چھ دی لوکن لگ دے اختلافات سره متفق شوی ندی چھ اگر متفق شنو علی به حکومت ہم پاوی کی دل چسپیا
خو بل خو پ کمی اسمبلی کی د فاٹا استاد غازی گلاب جمال دا خبر ردوی چھ خپل منزی اختلافات لری دی وای چھ پ فاٹا اصلاحات بل د حکومت او سفران وزارت سره خبرې تری روانی دی او هله لری چھ دوی اعتراضات بل لری کړی شی او ډیر زر بد اصلاحات پاڑا سمزبت نتیجه تر لاسه شی
کی کوم خلق دا شه ډیل کئ اغا خپل هم کلیئر ندی هیڅ سو کلیئر ندی آر سړی فاٹا ریفارم نا بس خلقو یو تش یو سیاسی نارا جوړا کړه نور چکم دے دی باندے بنیادی کرونا اس حکم نہ کئی لگیا دے نہ کڑے نہ دے نہ بس مو ماغا کوشش اس کا اس کا ہوں سیارا دیوان تے ریفارم ذرا وڑوں جو کم خلقو تا قابل قبول وی خلقو تا آسانی وی خلقو تا مزید تکلیف نہ وی کہ ہاؤس تا یوزل راغن انشاءاللہ ما پورا امید دے چ کہ خیری دو ہفتوں کے دنا نہ مغ سیشن کے بدا پاس
په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د ستمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې عوامي نیشنل ګوند ټول ګوندیزه غونډه رابللې وه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په فاټا کې د ایف سی آر قانون ختم کړل شي او قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړې شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړیو تاسو غوږی درنودونکو د قبایلی سیمو په اړه هم تاسو لپاره یو څو رپورټونه لرو. د خیبر انتظامی چارواکو له اوږدې مودې راهیسې د باډې درې لوی مارکیټونه چې بند پراته وو بیرته پرانستلې دي او ورسره د ځینې قومونو مهمې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. ځایي خلکو په دې اړه د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورټ کې وو.
د خیبر جنسی د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد پردی د باډې بازار، شلوبر مارکیټ، کمبر آباد مارکیټ او د نیازی مارکیټ د خلاصولو امر ورکړی دی او دې مارکیټونو ته تللې ځنې لارې او ترانسپورټ اډې هم خلاصې کړې دي. چارواکي وایي د هر څه د پوځي عملیاتو جګړو له وجې د تیرو اوو کلونو راهیسې بند وو. دوی وایي تیر کال د باډې بازار، انډستریال برخه او ځنی مارکیټونه خلاص شوی وو خو دغه درې لوی مارکیټونه پکې اوس خلاص کړای شول. چارواکي وایي اوس دکانداران او سوداګر کولای شي چې خپل ویجاړ شوی دکانونه پکې بیا ورغوي او خپل کاروبار پکې شروع کړي. د باډې شلو بر سیمې یو مشر ایوب پردی د حکومت دغه پریکړې په حق له مشال ریډیو ته وایي
دے قومم دا مطالبہ وا او دے عوامم دا خبر وا کہ مگلا ډیر تکلیف ته پدالیارو پدا مارکیټونو باندې مگلا دا چنی وینو کسول دی ابودین کیږي چلیار کولو نوی ابودین کیږي دا خو دې زرګاو باندې دکانونه وو بالکل توسل پاتا دو چې د کروڑاو نقصان شوای راي پدا کیږي لگا.
او د باډې د تاجر یونین مشر ایاز وزیر وای
چې کوم دې مارکیټونه دکانونه ټول را ورزیدي او ټول ملبی ال د پرتی دی هغه په ملته او شته درو باندې دوه میاشتې ټیم لګی کنه خو بار کې بیا خلک مهنت دي او خپل باندې شروع ولا او په خپل مهنت سره بدا و جوړی او هغه چې سره پیسې نه تاسو کور دا خفا دي چې راغل شي خو لو هو ټوټک څنګه نه هو سو د دې باندې دل غوړی باندې دل بس دې خلکو سره هیڅ ذریعہ نشته هیڅ غن نشته وسره نو په اوس کو خلکو حکومت ته سترګې دي چې دا به اوس راشي چې موږ سره مدد وکړي چې دا موږ دکانونه به جوړ کړو موږ د روزګار د بحالۍ لپاره موږ ته دا نه سره کړي نو مطالعه ته حکام نه حکومت لا چارواکي نه موږ خاص ته چې راځي چې د کاروباري خلکو سره د مدد وکړي دا د پښو ودروي او په اسانو شرایطو د کارځي ورکړي.
چارواکي وایي چې اوس په باډه کې په مکمله توګه د حکومت واکمني بحال شوې ده او د بیا بحالۍ په پلان هم پکې کار روان دی. یاد دیوی چې په باډاو تیرا میدان کې پوځي عملیات سرته رسیدلې دي او اوس په تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له خبره زو مومندو ته درنو اوردونکو په بره مومندو کې د ناقې ټنل یا سورنګ لاره پرانستی دستوره پرون د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کړی خو دغه سورنګ د عام تګ راتګ لپاره تر اوسه پورې بند دی. ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه لاره د تیرېدو باندې ورته اجازه نه ورکول کیږي. دوی خپل اندېښنې هم مشال اډیو سره شریک کړي دي چې تفصیل د شانواز ترک ځای پر راپور کې وو.
د جنرال قمر باجوا لپاره یو غونډه هم جوړه شوې وه چې په دغه غونډه کې د محمدونه پارلماني غړی سینیټر هلال رحمان هم موجود وو.
دا تنن کولاول مخایي شو چې دا تنن زر تر تر کولاول شو خلک د دینه مستفید شي اوس چې هغه تنن کولاول شو نو تنن له مسابانه خلک روان شي هغه تنن مخبط لې شي په خو کوم انسان چې دا غلګه تکلیف دی دا حکومت دا وعده کړی دا چې فارم اچاف نن په جرګه کې چې زبا په دریو میاشت کې دوباره راځم او دا چې کوم پاتې سره دې استتابه کوم.
نن سهار وختي هم دغه تنل په لار کې د غټ دروازې سره ولاړو عسکري غړو و چې دروازه بند ده او هیڅ یو ولسی وګړي ته د تګ راتګ لپاره پر اجازه نشته. د نحقې نه پورې غاړه د ساپو حلیمزو او د باجوړ نه راتلونکي گاډي هم د نحقې په کندو ختل او مزه لیکاوه. د سیمې اوسیدونکو خیال مومن مشال ریډو ته وویل
او سپایی را لاله چې هیڅ اته اجازه نشته دی خو نر سار ما خپل تجربه وشوله ځکه چې په خپل واره لبا او موږ ته اجازه رانه کده پرې خو دو باندې لا تر وسه پوري او پته نه لګی چې کله په کلاویږي.
رسول خان حاجی هم د حلیمزو بر محمود ایجنسی وسیدونکو دی او هغه وویل چې پرون ټول ورس په محمود کې کرفی و خو هغه بیا هم خوشاله چې د حقی ټنل لار به خلاص شي خو په ځای د دې چې خوشاله شي خفای کړل
خال ټول دی ته په تم او چیرې د لار کلاو شي نو موږ ته بنزدې شي ناوګي پوري به ګنټه مازال خو به رالان شي نو موږ ډیر مایوس شو دا قام چې موږ له جرنیل صاحب راتو موږ خو ته لار او کراوتو چې خیر مقدم بیا کو موږ له ډیر دغه راوړي خو هغه هیڅ موږ لره نه وړل.
د نهقي ټنل اوږدواله 28 میټر دی چې د حکومتي چارواکو په وینا 2400 میلیون روپی خرچ پر راغله. د ټنل نپورې غاړه تر محمدګټه 46 کیلومتره سړک باندې هم د جوړونې کار روان دی او چارواکي وایي چې تر 3 میاشتو پورې به دغه سړک هم جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی دروندونکو په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان او غیر سرکاري ادارې فاټا سټوډنټس فورم د یو تقریر مقابله تابع کړی و چې موضوع په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو حالت وو. په دستور کې د قبایلي سیمو بیلابیل زده کوونکو ویناګانې وکړې او په هغه سیمو کې د بشري حقوقو په اړه یې رڼا واچوله. چینور تفصیل یې د محمد عمران په دې راپور کې وو.
د دستوري را جوړونکي او د آل فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهاد علي وایي چې د دارنګ دستورو مقصد د پاکستانی خلکو تر څنګ نړۍ ته خودل دي چې د قبایلي سیمو ځوانان او پیغلې هلته د بشري حقونو وضع او ورسره هلته عملی قانون ته په کوم نظر ګوري یا د هغه زیز د کوونکي ل خپل مشرانو سره غوښتنې لري.
سپیچ کنټست اصل مقصد دا چې مونږ په فاټا کې ویلټینګ سومره انساني حقوق دي دا غي ویولیشن کې چې هغه مونږ خپل هیومن رائټ ادارو ته زمونږ مشران دي هغه ته چې دا غیر صحیح وي دا حقوق چې مونږ ته نه ملاويږي نو زمونږ انشاء الله امید دي چې دغه خلک دې کنټینیو کمپټیشن کوم شو کوم سټوډنټانو په هیومن رائټ باندې ډېر بهترین خبرې وکړلې نو یو خو دا چې زمونږ میسج چې دی لاړې بل دا چې سټوډنټان کې ډېر ټیلنټ موجود دی دغه به ان شاء الله موږ پولیش کوو دغه خلک موږ مخې ترا ولو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمان پاکستان انټرنیشنل هیومن رائټس ارګنایزیشن مشر حبیب ملک وایي چې اوس د ټکنالوژي دور دی او هغه حالات چې په قبایلي ولس تیریږي د رسنیو لاره پټ نشي پاتې کېدی. ضرورت دې دی چې همدارنګ د سترول لاره قبایلي ځوانان واوریدل شي.
دا ضرورت او دا سي ډیبیټس دی وشي نور خاریو کې وشي مکه چې خلک خبر شي د قبایلی سیمو د قبایلی علاقو د قبایلی خلکو مسائلو نه او د اغه حل د پاره چې کم دی اغه کوشش وشي او خپلو کې کینو او دنه مشورې وکړي چې بای د حل څنګه دی.
د باجوړ جنسي عضوانو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پونتون زده کوونکو عنایت سالرزی ویل چې د اف سی آر قانون د هر قبایلي وګړي نه آئینی قانوني او انساني حقونه ترولل خو ریاست دا ذمہواری لري چې دوی ته دغه حقونه ورکي. نو ذکر دارنګ دستور لاري د ټول هیواد اولس خبرول دي چې قبایلي ځوانان او پیغلې څواړي.
سٹیټ معنی فرض دی چې مالا فوډ راکی شیلټر راکی او هیلث راکی هغه مالا نه راکی. د فاټا دغه ماشومان چې راځي او په دسه پلیټ فارمونو باندې خبرې کوي نو داغي دیو فایده به دا راځي چې د فاټا فیوچر لیډرشپ بلک فبریکیټ شي هغه به فرنیش شي هغه به راځي نه به پالیسی یا به بیا خبره کول شي د خپل خلکو.
د دې دستوري در جوړونکو په وینا چې دا حتمی مقابله وي او لدی وړاندې دوی په ټولو قبایلی سیمو کې دارنګ مقابله کړي وي. د دستوري په پای کې په لومړی دویم او دریم نمبر راغلي زده کوونکو ته انعامونه هم ورکړي شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوی دی د مازیګر 5:30 بجې. ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وحیله لري چې د افغانستان سولې پاړه د همکارۍ سلور اړخیزې ډلې بحالې دل به ګټور ثابت شي. نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیزې خبري هوندې په وخت خارجه دفتر مایا نفیس سکریا خبري اعلان وویل چې امریکا د سلور اړخیزې ډلې په بحالې دوه رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستی بیان هم څرګندې. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې د ترګرېز کمپین سره یوځای شي. دا خبره نوموړي پرون په کابل کې کړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي د حقانی شبکې او حافظ سعید په شان عناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي قبایلي سیمې په مرکزي بهیر کې شاملول د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې شاهد خاقان عباسي وویل چې د حکومت توجه د کډوالو په بهاله هم ده. پرون د پاکستان د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسله والې ډلې بیرغونو پر لګول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې پلټنې وکړي. د داخله چارو وزیر مملکت وایي په پاکستان کې داعش موجودیت نه لري. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په هند کې د یو نندارتون پر مهال ویلي په نوي دلی کې و د هند ولسمشر تر څنګ د هیواد له وزیر اعظم او بهرنیو چارو له وزیر سره د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو سیاسي او امنیتي مسلو خبرې وکړي. افغان پولیس وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې په پرونۍ ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي دفتر وایي ترکیه د غیبات ته ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. د نننۍ خبر شوی بیان له مخې د ترکیه وزیر اعظم له عبادي سره په ټلیفوني خبرو کې تصدیق وکړ چې د عراق په کورد مېشت اکثریت مېشته سیمه کې د ټول پښتنې پس چې د عراق حکومت څه فیصله کوي دوی به ملاتړ کوي.
ملي امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردو کوز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي رفت انجم د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټکي په دې راپور کې راغون کړی دي.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د تعلیم خرابېدونکو معیار د حکومت په دې اړه داسې څنګه نظر انداز کول دي. د تعلیم لپاره بجټ زیاتولو پر ځای صوبایي وفاقي حکومتونه دا شبه په بیا بیا د نظر وباسي. ادارې وایي چې د تعلیم سالانه رپورټ تر مخه چې د پنځم جماعت صرف 2.5% ماشومان اردو سندي او پښتو ژبې لوستل کولای شي، 5.5% ماشومان انګریزي ژبې ټکي لوستلی شي او همداشان په حساب کتاب کې 8.5% ماشومان جمع منفي کولای شي. ادارې په وینا چې دا هر څه ځکه کېږي چې په سکولونو کې تربیتي یافته استادان نه اخیستل کېږي او له وجې په زیات شمېر کې ماشومان سکولونو ته نه ځي یا بهر پاتې شي. ادارې زیاتوي چې کله کې په سکولونو کې دا قسمه مسلې رامخې ته دي. بیا د دې سره سره د بنیادي سہولتونو نشتوالی او د سکولونو د کورونو لرې کېدل هم لویه وجه ده چې مور پلار خپل بچي دغه سکولونو ته نه لیږي او په خصوصي توګه د جنکو شمېره په دې کې زیاته ده. ادارې وایي چې په ټول ملک کې په سند صوبه کې د تعلیم شرایط د ټولو کمه او خرابه ده. ماشومان په سکولونو کې زیات داخل دي خو دا اندازه لګول ګرانه ده چې دغه ماشومان په سکولونو کې څه زده کوي هم او کنه. ادارې خره کې وایي چې 9000 استادانو خستلو فیصله او د هغې سارنې پالیسي شروع شوه خو بیا هم د ډیر مثبت او فوري ګامونو اوچتولو ضرورت دی او که دا ونه شو نو هغه لوست تعلیم ټولو لپاره هغه به ترلاسه کول ګران شي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د نړۍ په هغه ملکونو کې شامل دی چېرته چې صحت اسانتیاوي د ضرورتونو په مقابله کې کم دي او هم د دې له وجې د مړینې شرح په زیاتېدو ده. ادارې وایي چې پلاننګ کمیشن په دې اهم مسله پیمز هسپتال د سینیئر ډاکټر په مشرۍ یوه ډله جوړه کړې وه او 2015 کې یو جامع اصلاحاتي پیکیج یې تجویز کړی و خو افسوس خبره دا ده چې د 2 کالو تېرېدو باوجود په دې څه غور ونه کړی شو. ادارې زیاتوي چې په آئین کې 13 ترمیم کولو پس د صحت شعبه صوبو ته حواله کړې شوې وه خو څه ذمهواري د وفاقي حکومت هم دی. خود افسوس مقام دا دی چې په کامی کچا مناسب هلث سکیم سے پالیسی نه لري. د صحت په پالیسی د صوبو په کچا هم د همغږي کمی ده. ادارې وایي چې د حکومتونو د بې غوري له وجې د صحت ډېر مسلې رامخې ته دي خو په خصوصي توګه لرو پرتو سیمو کې خلک د صحت د سہولتونو څخه زیات محروم دي. ادارې خره کې وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دي یو مضبوط طریقې کار جوړ کړي د آبادۍ د ضرورتو مکمل جایزې اخیستلو پس د صحت سہولتونو لپاره فنډ وټاکي او تر هر وګړي رسول دي یقیني کړي.
بل دا چې دا اوس صوبای معاملہ جوړ شوی دا نو ځکه صوبو ته هم خپل اختیارات او فن استعمالولو کې خپل صلاحیتونه زیاتول پکار دي چې ولست سخت بیمارونه محفوظ او ساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالات کتنه لرو. لا امریکا خبریدونکو مجلې دی نیویارک ریویو اف بوکس دا افغانستان په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پالیسۍ او فاینانشل ټایمز ورسپانې د پاکستان اقتصادي حالت په اړه خبرونی لیکنې خبرې کړې دي. د دوه لیکنو مهمه برخه درته فرخند اسد وړاندې کوي.
د نیویارک ریویو اف بوکس په خپل یو لیکنه کې وایي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامی ډېر لږ کار کړی دی. امریکا لا هم دې ته تیار نه ده چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره یو کوټلې پالیسي ولري، په دې اړه کار وکړي او د پلان له لارې بیا عملي کړي. تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او قومي امنیت ادارې د دغه مسلې په اړه ټیم هم نه دی ټاکل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر هم د سپتمبر په وروستیو کې وټاکل شو. وال احمد رشید وای ولسمشر ټرمپ دغه جګړه خپلو جرنیلانو ته سپارلې ده. په تیرو وختونو کې به چې کله د ملګرو ملتونو او ناتو په سرمشریزو کې د افغانستان په اړه خبري او پالیسۍ امریکایي ولسمشر وړاندې کولې، نو د اروپایي هیوادونو مشران به مرستې ته ولاړ وو. خو سږ کال یو مشر هم په داسې غونډو کې د ولسمشر ټرمپ د افغان پالیسۍ ته سملاتړ ونه خوت. یوازې د یوې خبري ادارې سره د مرکې پر وخت د ناتو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ د ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو لیګل وستایل. په افغانستان کې د ناتو ځواکونه به لا هم په دغه هیواد کې ایثار وي. نیویارک ریویو اف بوکس دا هم لیکي چې نوې امریکایي ستراتیژي کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرسته هغه سي نشته څنګه چې پر موجوده کړکیچنو حالاتو کې له هغه سره خودل شوې وي. ولسمشر غنی دا وخت پاکستان او ایران نه د لیګل شو افغان کډوالو د مسلو د دوی لپاره د ځای او خوراک د بندوبست تر څنګ د یو شمیر داخلي مسلو په حل کې بوخته. بلخوا فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی با پوزینو لگژری درآمداتو بندیزونه هم لګوي چې داشن په دغه هیواد کې د بهرنۍ کرنسۍ په مقابل کې د روپۍ بیا ټیټانشي او په خپل ځای پاتې کړي. شاهد خاقان عباسی وایي دوی با د زینو شیانو په درآمدولو کنټرول نور هم زیاتوي چې داشن د بهرنیو پیسو ذخیره خوندي وساتي او په تیزی سره یې د کمیدو بچ کړي. ځینې پوهان دا هم وایي پاکستان به په یو کال کې دننه د نړیوال مالیاتي فنډ نه د قرضې غوښتنه هم کوي. د تیر مارچ په میاشت کې د پاکستان حکومت په ځینو غیر ضروري شیانو لکه ګاډو، موبایل، ټلیفونونو، سیګریټ او کالیو په درآمدولو کنټرول وساته او د دغه شیانو درآمدول یې ګران کړل. بلخوا د حکومت په دغو ګامونو هم سخت تنقید وشو او ځینو خلکو دا وویل چې له دې سره به په غیر قانوني تجارت کې زیاتوالی راشي. خو د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی به په ځینو درآمداتو دغه کنټرول لا نور زیاتوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اوریدونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم یو رپورت لرو. د عراق وزیر اعظم دفتر وایي ترکی ورته ویلي دي چې د خامو تیلو د برامداتو په اړه به یوازې له بغداد سره معامله کوي. د حیدر البادی دفتر نن ویل چې د ترکی وزیر اعظم بن علي یالدرم له خاغلی آبادی سره په ټلیفوني تماس کې د عراقي کوردانو د ټول پښتنې په وړاندې د بغداد له هر ډول اقداماتو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې رضوان مراد وړاندې کوي.
ترکیه وایي له دې وروسته به د عراق د کردستان سیمې د خامو تیلو د صادراتو په اړه یوازې د عراق له حکومت سره معامله کوي. دا خبره د ترکیه صدر اعظم بن علي الدرم له خپل عراقي سیال حیدر العبادی سره په یو تلیفوني تماس کې کړې ده. خو ترکیه په دې اړه چې په دې لړ کې به څه ډول ګامونه اخلي جزئیات نه دی ورکړي. د عراق پارلمان د چهارشنبه پر اصل صدر اعظم حیدر العبادی وغوښتل چې د کردستان سیمې په تیلو غنی سیمې کرکوک ته ځواکونه واستوي او دا سیمه د عراق د نفتو د وزارت په کنټرول کې راولي. کرکوک چې مختلف قومونه پکې میشتي له 2014 میلادي کال راهیسې د کردانو د پېشمرګه ملیشو په کنټرول کې ده. د عراق ځواکونو د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله کرکوک سیمه پرېښوده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د کردستان سیمې د برخلیک په اړه د دوشنبه د ورځې ټول پښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د دې سیمې په اړه هر ډول خبرې به د عراق د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. نوموړي د چهارشنبه پر پارلمان ته ویل په هیڅ صورت کې به د کردستان سیمې د ټول پښتنې پړه مذاکرات ونه کړي. د عراق د کردستان سیمې چارواکي بیا وایي چې د دوشنبه ورځې په ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون اندازه 2.5% کې وه او 92.1% رای ورکوونکو خپلواکۍ ته رای ورکړې ده. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره ویني. د ترکی چارواکو په خبره اردوغان او پوتین په یو تلیفوني تماس کې دا منلې ده چې د کردانو ټول پښتنه به د عراق او سوریې د مځکنۍ بشپړتیا په اړه شخړې راپورته کړي. روسیه که څه هم د عراق د مځکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، خو په ښکاره او رسمي ډول یې تر اوسه د عراق د کردستان سیمې ټول پښتنه رد کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدا تاسو غواګي د نورو کو د افغانستان د سولې عالی شورا د خپل نوې ستراتیژي پر بنسټ په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کېدو په هدف یو ملي اجماع رامنځته کړي. دغه شورا مرستيال نن مشال رادیو سره ځانګړي خبري کړې دي چې نور تفصیل د اجمل اتورمان په راپور کې ورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وی له سیمایزو چارواکو، اغیز لرونکو شخصیتونو او ځوانانو سره د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ شریکول، د سولې غږ عامول او له خلکو سره د یادې شورا د کاري لوري مطرح کول ولایتونو ته د دغه شورا د مشرتابه پلاوی د سفر مهم ټکی دي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه شورا مشرتابه پلاوی په پام کې لري چې د سولې د خبرو د بریالي کولو لپاره یو ملي اجماع رامنځته کړي.
در نظر داریم کې هیئت رهبری شورای عالی سول په تمام ولایت کې
په پام کې لري چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه پلاوی ټول ولایتونو ته سفر ولري او د دغه شورا نوې ستراتیژي له چارواکو د ولایت د مشرتابل رئیسانو د سولې علي شورا لغړو سپینجرو علماو ځوانانو شذو او نارینه سره شریک کړي او په دې توګه موږ د سولې د بهیر په برخه کې یوې ملي اجماع ته ورسیږو.
اجماع ملی در رابطه با روند صلح.
خغلی سلیم ویل د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټو کارونه چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې ځنډیدلې و بیا پیل شوي او ټاکل شوي چې د سولې د عالی شورا د نوې ستراتیژۍ د اساسي کرښو د شریکولو په هدف ټول ولایتي رئیسان کابل ته راوغوښتل شي. د نوموړي په وینا د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټو ته درې میاشتې وخت ټاکل شوی چې وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلولو د څرنګوالي د ملي اجماع د جوړولو او د سولې د فرهنګ د ترویجولو په برخه کې خپلې کړنې ثابت کړي، کننو د ده په خبره فعالیتونه به بیا ودرول شي. دا په داسې حال کې را چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ په ارګ کې د سولې د عالی شورا د مشرتابه له پلاوي سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل چې د ټول هیواد په کچه د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم ډاډ ورکړی چې د سولې په بهیر کې به د افغانستان ټول خلک خپل استازي وګوري او دغه بهیر به په پراخ ډول سره مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو شمیر څیړونکي وایي ممکن په اوږدمهاله کې د سولې د عالی شورا دغه فعالیتونه ګټور تمام شي، خو ټینګار کوي چې دغه کارونه باید نمایشي نه وي. د چارو پو حسیب الله شینواره
دا د دوی د پلان پورې او د دوی د هغه طرح او ستراتیژي پورې اړوند چې دوی له کومې لارې غواړي چې خپل فعالیتونه مخکې بوزي. که چېرته په نوي پلان کې او نوي طرح کې دوی خپل فعالیتونو ته خپل ستراتیژو ته او خپل طرحو ته تغییر ورکړي وي او په اغېزمن توګه دوی وکولی شي ټولنې سره کار وکړي او د بحث زمینه مساعده کړي او اغېزمن فعالیتونه ترسره کړي، نه یوازې نمایشي فعالیتونه.
د افغانستان د سولې عالی شورا له دې عمله تل له انتقادونو سره مخ شوی چې اغیزمن فعالیتونه نه درلودل، خو دغه شورا په وار وار د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره سوله په خپل سترو لاسته راوړنو کې شمیرلې او د یاد شورا نوی رئیس او د مشرتابه پلاوی ویلي چې ولس به د سولې په برخه کې د دوی د لا فعالیتونو او نورو پرمختګونو هم شاهدان اوسي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسا دو بجو
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې به زنانه کاروبار کوونکو لپاره په زینو صنعتي خارونو کې 25 پلاټونه ورکوي. دغه کوټه صوبایي حکومت مختص کړې ده او په دې معنی په خیبر پختونخوا صوبه کې خزینه کاروبار کوونکو د خوشحالي سرګندونی هم کړې دي. نور تفصیل به د شبیر احمد جان په راپور کې وو.
دا خیبر پختونخوا د وومن چیمبر اف کامرس یا د زنانو د سوداګرۍ د اتحادیې مشر شمامه ارباب مشال لیړو ته وویل چې د دوی په غوښتنه د خیبر پختونخوا حکومت په ټوله صوبه کې د کاروبار کوونکو زنانو لپاره په هر یو انډستریل اسټیټ یا صنعتي ښارګوټو کې د 25 پلاټونو خصوصي کوټا اعلان کړې ده چې د دوی په وینا وړاندې په دې ملک کې داسې ګام نو پورته شوی او ورسره به کارکوونکو زنانو ته نور هم ډاډ ترلاسه شي.
دا چې کومه کوټه مقرر شوې ده دا فرست ټایم ان پاکستان دی او زما دا خیال دی چې دا کېدی شي زموږ پورا ریجن کې فرست ټایم انډسٹریل پارک فار ویمن جوړ شوی دی. انډسٹریلسټ کې چې دا به قیمت هم کم دی او غا افورډیبل شو د دې وجہ په زیات ښه دی به انډسٹریلایزیشن طرف ته راځي او خپل بزنس چې کم دی هغه به فارمل کولی شي.
د پیخور په سوکنو چوا ګجر سیمه کې په کورونو کې بیلابل روزګارونه کوونکې د زنانو یو مشره سلطان زری وایي چې کومې زنانه په کورونو کې خپل روزګارونه کوي زیاتره بے وسه دي. نو دې ګام سره به نه یوازې هغوی ته خپل مزدوري په خپل لاس بلکې په وخت په هم ملاويږي.
دا څه لکه ضروري خو ډېره زیاته ده چې دین خو زنانه خوشحالي کې خپل کار به موږ هر یو زنانه سره به نه غدره کوي که څه هم یو کار کې نه هغه ته کېني نه څه ضروري خو ورته د کنو سي زنانه ده دا یو پیغلې لور ده ځوانه په کور کې ورته نه سمې څو ښه شي نه څو کوي د څه نه خو د مور نه څه ضرورت چې مور د ځوانښتۍ بل دا د ځکنا چې کوم مالک کې دوی یوازې کار لازم خدا کې غریب خو دا نه دی نو سمې دوی یې خاون مرد یې د څو څو مو د سر دې هغه د پاره خو د ټول نه ضروري ده.
بل خو د پښتونخوا چیمبر اف کامرس ان انډستریز مشر حاجی افضل وای چې دا ګام با نه یوازې رزنانو په کاروبار بلکې ردی صبح پونشت په هم ډیر مثبت اغیز وغورځوي.
دا زنانه زمون چې کم کورونو کې راځي هغه داسې انډستری پلاټس ملو شي او هلته هغوی کارډ انډستری جو لګي یا پراپر پورا انډستری لګي او هغه ته کار وشي نو دې سره به ډېر غټ زمون د صوبې معیشت ته به ډېر غټه فایده رسي. بل د رفتا زمون چې کم زنانه دي هغوی هم اکچولي په خپل میدان کې به راوځي او خپل کار به کولی شي. دې کې دا غټه فایده به دی چې کله هغوی انډستریلایزیشن ته راوځي کارخانې لګي او خامخا زمون د صوبې معاشي ترقی کې ته د دې زنانو به ډېر غټ لاس هم شامل شي.
د زنانو د چیمبر اف کامرس مشر شمامه ارباب د حکومت نه دا هم وختونه وکړه کچر دی په دې صوبه کې د زنانو پسماندګي ترهګري او غربت لری کول غواړي نو باید بزنس سټډیز یا د کاروبار زده کړې دي د سکولونو د نصاب برخه جوړ کړی شي ځکه چې د دې په وینا نه یوازې به خلک په مثبت سرګرمو کې بوخ شي بلکې د نړیوال معیشت سره به هم یو شان مزل وکړي شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
دروندونکو د خیبر پختونخوا د خزینه کاروبار کوونکو په اړه تاسو یو رپورت واوریدو او هم د خزو د حقوقو په اړه بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د سواد په منګوره کې خزو ته د هغوی د حقوقو په اړه د معلوماتو ورکول لپاره یو غونډه شوې ده. دغه غونډه ته د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
که د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې مشر نیلم رحیم وایي چې دوی د متحد قانونو په مالی مرسته د سواد درې یونین کونسلو کې په خزو کې د هغوی د حقوقو لپاره د پوهې راوستلو کور په کور کار کوي ځکه چې دې سیمه کې په خزو باندې د تشدد لړۍ لا په زیاتې دودا.
بنیادی مقصد دا دی چې خزو ته د خپل حقوقو پته ولګي او کم چې وایلنس زیاتې د خزو سره کیږي دا غي د پاره غو आवाज اوجت کې او غي ته د غي طریقې پته ولګي چې هغه با وایلنس سره سکی او د چا په سی بزی او دغه مخنیوي بسنګ کوي. بل مونږ د حکومت سره په دې کې کار کول غواړو چې هغه چونګې په دې صوبه کې چې د قوانين سازه ډیر زیات ضرورت دی قانونونه نه دي جوړ شوی او کم قانونونه چې دی هغه فعال نه دي.
ونده کې روزنه اغستون کې یو مشره خزا جان بیبي وای چې مور پلار می د ناپوهي په وجه ډیر په کم عمرۍ کې په داسې کور کې واده کړوم چې د هغه سړی دوه خزې وړاندې هم به نو داسې روزنه د سیمه کې ډیره مهمه دي.
ډیر په پوهه په کار دنو زه په خپل باندې د سي جنکۍ ورکې نو زه یم لکه داسې کار م کوي لکه دا کار راځي په خزې لپاسه خزې م ور کوي پس ورو کې م ور کوي لکه خپل چم گاوند ته ټوله خونه خیمه دا بیا راځي رستو دینه پیسې لې جوړیږي دینه غټه درنه جوړیږي دښمنی ته جوړیږي.
د خزو حقوقو لپاره کارکون کې او بل میرمن ایشور وای چې دې روزنه کې د سیمې سړی هم شاملول پکار دي، ځکه چې په خزو باندې زیاتره تشدد ناپوه سړی کوي.
کله چې په سړو کې دا پوه راشي نو مطلب په خزو کې په خپل راشي، کله تعلیم تشدد دی نو هغه یا مور یا پلار خو مطلب په ځوانی خه تعلیم کوي او په لور باندې خه تعلیم نه کوي، یا خو اجازه نه ورکوي، یا په پم سکول کې داخل کی او لور سیدا نو هغه په سرکاري سکول کې داخله کی. د ورکوټوال نو سره دا تشدد شروع شي او تر دا مرګ پورې دا هغه سره تشدد دی، ځکه چې بیا ول په جیدات کې سن ورګي دا هغه حق مه راغی ته نه ملاويږي.
غونډه کې ویل شول چې د خزو د حقونو لپاره د پوهې دغه لړۍ به تر دریو کالو پورې دوام لري، او د سیمې کومې ښځې چې د مشکلاتو څخه مخ وي هغوی ته به قانوني مشورې هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی دروندونکو زو اسلام آباد ته. د پاکستان د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټه په اسلام آباد کې د تیر اتوار په ورځ د داعش وسلوالې ډلې د جنډو لګولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په یو په دې اړه کې یو غونډه شوې ده چې پکې د داخله چارو وزیر مملکت نه پوښتنه شوې او ورته ویلې دي چې په دې اړه مفصل رپورټ قائمه کمیټې ته وړاندې کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې وو.
اسلام آباد کې د شروع یا چهارشنبې پورز د سینټ رحمان ملک په مشرۍ د داخله چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې په اسلام آباد کې د داعش جنډې لګیدو باندې اندېښنې وښودل شوې. په دې موخه له داخله چارو وزارت وغوښتل شو چې د اسلام آباد غونډې ښار کې ولې د داعش جنډې لګولې شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینټر شاهي سید وویل چې دوی له داخله چارو وزارت نه وپوښتل چې په اسلام آباد کې دومره کیمرې لګېدلې نو بیا ولې تر دې دمه جنډه لګون کې ونه نیول شو.
چې دا څوک چې دا جنډې لگے دي نو آیا دا سیف سیټی دا کیمرې خلک مې چې دا څوک ته بغیر راځي دین غواړي نو هغه ایف آی آر الریډی کټلې ده او پر روان مټ کې به هغه موږ ته تفصیلا نږدې رپورٹ راغی. پر روان مټ کې د هغه موږ ته پورا بریفینګ راغی. موجوده هغه دغه دې جنډې بغیر لگے دي او هغه ایف آی آر کټلې ده نه معلوم.
مشال ریډیو چې په دې اړه د دفاعي چارو تجزیه کار حسن عسکری نو پوښتل نو هغه وی چې دا کاروي خای چې پاکستان کې د داعش ډلې ملګری شتون لري. نو موړي زیاته کړه
داعش کې جنډې لہرانا کوئی بڑی سازش نہیں ہے.
د داعش جنډه لګول سغت سازش نه دی. خدا د چې کوم سخدري زدي اغوي ته دل تمرست تر لاسه ده او دا اغوي زني ملګری یو زیبل زیپټ تی او اغوي د کاروایی کوي او اصل کې دا کاری د خپل وجود د خودل لپاره کړي او دا په بنیادی توګه د هغه تنظیمونو خلک تی چې پاکستان کې شتون لري او اوس دوی له اغوي بیل شوی او د داعش په نامه کار کوي. نو زه بیا وایم چې دا کاروایی د خلکو د خپل وجود خودل لپاره کړي چې د شپې په تیاره کې جنډه لګولي. نو د دې دا مطلب شو چې دلته سخدري زدلې موجود دي او د هغوی شبکې هم په سنه سډول په پاکستان کې شته دي چې دا قسمه کاروایی کیږي.
پدی مقد داخله چارو دو مملکت وزیر تلل چودھری ویل چې په پاکستان کې د داعش نیمه ډلې وجود نشته او حکومت په شپېتو نه قانونه ګرځولې شو ډلو بندیز لګولې. د نوموړي په وینا د دې پیښې پر ضد اف آی آر درج کړې شوې او د پلټنو لپاره یو خصوصي ډله هم جوړ کړې شوې. خو دوی ته ویل شوې چې دا کاروایی د توجه اړولو لپاره شوې. د ذکر ده د روانې میاشتې په سلې رښتمه نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په لوی سړک ایکسپرس وی باندې د داعش نیمه وسلوالې ډلې جنډا لګولې شوې وا. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د روانې غړې اخري رپورت په لورستا سه پام راګرځوم او هغه رپورت دی د مشال ریډیو د خبرونو مشالونو په دې اړه باندې یو کتاب مشال ریډیو چاپ کړی دی او د دې مخکتنه په پیښور کې شوې ده چې نور تفصیلې د زلان یوسفزی په رپورت کې وو.
د مشالونه په نوم د کتاب د مخکتنې په دستور کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سکرتر میا افتخار وویل چې د رسنیو غټي غټي ادارې د پښتنو ستونزو ته وخت نه ورکوي. د نوموړي ویناوا چې باید ځوان کل وس پخپله ځان ل خپل تاریخ او تحریکونو خبر کړي تر څو پښتون قام تا ورپیخ ستونزې هواري شي.
پراتون کې وخت کې خو بغیر د علم د گزارې اړو امکان نشته او چې سړی د خپل ځان نه خبر نه د خپل مشران نه خبر نه نو د پردو لیکونو باندې چې کم دی نو د قومونو امداد اگر نشي کېده کم مشران چې خپل درد محسوسوي. نو ځن نن زړه کتاب ځوانانو ته ویم چې دا کتاب مشالونه د ځوانانو لپاره رښتیا چې دا د کتو کتاب دی چې دا خامخا وګوري، ځکه چې زمون ډیر ملګری د خپل شخصیت په عالم نه دی خبر، خو بیا دغه شخصیت د تاریخ سره په تړلو نه دی خبر.
د پښتو ژبې شاعر او ادیب اباسین یوسفزی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د پښتنو د سیمو د سیاسي کړکیچونو او اصل ستونزو نه باز ځوان کل هله خبريږي چې په تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته ځای ورکړي شي.
په وړمبي ځل باندې 315 سکولونه گجو خان بابا جو کڑی دی تاریخ کی زمون بچی دا غیر نه دی خبر، مونږ د صلاح الدین ایوبی نه خبر یو چې په زرګونو کیلومتره زمانه لری دی، او خلق وای چې بر صغیر ته اسلام محمد بن قاسم راوړی دا خدا غن سل کاله مخکې زمانی کراوړی دا غن مو قیس عبدالرشید. خو افسوس دا ده چې په تاریخ کې زمون تاریخ بل سوک لیکي کویګو کنه چې سوک لیکي، نو دا تاریخ چې کوم مونږ له دیورا جمع کړی دی دې ته ډېر احترام، ډېر احترام، ځکه چې دا دومره مهم کار دا زمونږ او زمونږ د ادارو او دا مشال ریډیو کړی دی.
پروفیسر ډاکټر سهیل خان غونډه کې د خوشحال خان خټک، پیر روخان او باچا خان په تحریکونو خبرې وکړې او دغه تحریکونه یې له یو بل سره موازنه کړل.
باچا خان هغه بداوی چې دا کم تحریک منگ روان کڑے دے دا اولی کے دے سر بد وہ فیدی ہوشی، یو بدا تحریک محفوظ شی او بل بدا پختو جب خدمت ہوشی. بیا تاسو گو رے چے پا دغا تحریک کی دے پختو جب خدمت سونا شوے دے او تاریخ منگ تا سونا محفوظ پاتے شوے دے بنسبت دے آغا نور دو تحریکونو کم چرا خوشحال بابا او کم چرا پیر روخانو.
د مشالونه په نوم له کتاب وړاندې هم مشال رډیو له خپلو خپرونو درې نور کتابونه لونګین، اتلان او ګندهارا چاپ کړي او ویشلې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لړی ته تاسو غوږی درنودونکو، تاسو د مشال لړی وروستي خبری خبرونه واوریدل چې د پاشي بوتای راسیدلی یو سو شوی پاتې دي چې پکې ملي میرزاده ته یو وار بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډی زوران دکړي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان سولې په اړه د همکارۍ څلور اړخیزې ډلې بحالې دل به ګټور ثابت شي. نن په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت ونیسې خبري غونډې په وخت د خارجه دفتر ویان نفی زکریا خبریالانو ته وویل چې امریکا د څلور اړخیزې ډلې په بحالېدو رضامندي ښودلې او په دې اړه د افغانستان ملي امنیت ادارې وروستي بیان هم څرګندې. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس وایي د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم ښه موقع ده چې د ترهګرۍ ضد کمپین سره یو ځای شي. دا خبر نوموړی پرون په کابل کې کړی. بلخوا د پاکستان بارنو چارو وزیر خواجه آصف وایي د اکانی شبکې آفیس سید پشان ناصر په پاکستان بوج دي او له دې ځان خلاصولو لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي قبایلی سیمې په مرکزي بهیر کې شاملولې د حکومت لومړیتوب دی. پرون په اسلام آباد کې ویونې ته په وینا کې شاهد خاقان عباسی وویل چې د حکومت توجه د کډوالو په بحالې ده. پرون د پاکستان د سینټ کورنو چارو قائمه کمیټې په اسلام آباد کې د نامعلومو کسانو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغونو پر لګول کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې له داخله چارو وزیر مملکت نه غوښتنه وشوه چې په دې لړ کې پلټنې وکړي. د داخله چارو وزیر مملکت وایي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله موجودیت نه لري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په هند کې د یو نندارتون پر مهال ویلي په نوې دلی کې به د هند ولسمشر ترڅنګ د هیواد له وزیر اعظم او بارنو چارو له وزیر سره د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. افغان پولیس وایي د کندهار په معروف ولسوالۍ کې په پرونۍ ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 افغان امنیتي سرتېري وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمهواري منلې. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي دفتر وایي ترکی دغه هیواد ته ویلي چې یوازې له عراقي حکومت سره د خام تیلو د برآمد معامله کوي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین به نن د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په انکارا کې ملاقات کوي. د دغه ملاقات مرکز به د شام او عراق په اړه خبرې اترې وي.
قدرمن اودونکو هم دې سره د مشال لړیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایانده ملیح میرزاده، تکنیکی همکار اسحاق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره سحر 9 بجې ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچر تاسو په همدې موجودو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ولرئ، خوشاله اوسئ او د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ.